אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
سلام قدر مناوریدون کو زه نو شباشنای د دومې پښتو خبری خبرونه په پایل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکوته
د پاکستان پوزوی هغوی طالبان په قطر کې د امریکایي هیات سره خبرو تکینول په ایران کې بلتون غښتونکو دوه پولیس وژلي دي او پاکستان په مزار شریف کې خپل قونسلګری تړلې
قدر مناوریدون کو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته پر پټونه کې د هم درته خبرو بلوچستان کې افغان کارګر د اسنادو د نه لرلو له امله د نورو پاکستانی کارګرانو په څیر حقوق نه لري
موږ دا وایو چې ټول ورکر باید د یو رنګ ډیل سي و دې ګردو ته خپل کمپنسیشن ورکول سي
یو افغان هیئت د خزینه فوټبال لوبډلې د غړو د فزیکی زورونې د تورونو پر اخو تحقیقات لپاره اروپا ته سفر کوي
دغه څوک چې کرامالدین کریم یا نور کسان په دې قضیه کې تورن دي ولې دوی توقیف شوي نه دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسره اوري اوس د تازه او اشق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم پسر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري د پاکستان د پاوز ویان د اسف غفور وایي د پاکستان پاوز طالبان په خطر کې د امریکایي هیئت سره خبرو ته کینول ښاغلی غفور وویل موږ سهولت برابرونکې یو موږ خپل کار وکړو او هغه مو د مذاکراتو میز ته راوستل د افغانستان د بیا پخلاینې په برخه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دوحه کې د طالبانو سره په شپږ ورځنیو خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو کوم توافق نه دی شوی خو د افغانستان د سولې علي شوروي هر څوک چې د سولې په برخه کې همکاري کوي دوی هر کله کوي
هر اقدامي هر تلاشي کې به همارسازي
هر هڅه چې سولې ته لار هواره کوي د افغانستان خلک او منګي هر کله کوي
ښاغلی خلیلزاد کابل کې دی چې د دوه خبرو په اړه د افغانستان د حکومت سره سلام مشورې وکړي هغه وایي چې په توافق کې باید بین الافغاني مذاکرات شامل شي تمه کوي چې خلیلزاد به د بلې میاشتې په 15 منټه بیا په قطر کې د طالبانو د استازو سره خبرې وکړي
د افغانستان د امنیتی چارو چارواکو له خپل منسوبینو نه غوښتي دي چې په سیاست کې د برخه اخیستلونه ډډه وکړي د افغانستان لوی درسي جنرال محمد شریف یفتلین نوویل چې حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هڅې پیل کړي خو ویل چې سوله د افغان پوځ په قوت پلی کېدای شي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امنیتی ګواښونو له کبله د افغانستان په شمال کې د مزار شریف ښار کې خپل قونسلګری تړلې ده په بلخ کې د پاکستان سرقونسل سرفراز احمد خان امریکا غږ ته وویل چې یوې ښځې غوښتل قونسلګری ته لاسي بم سره ننوځي چې امنیتي ځواکونه ونیوله او د اوس لپاره قونسلګری تړلې ده هغه وایي یوه ښځه د ویزې اخیستو دپاره ورغلې وه او لاسي بم هم ورسره وه خو ونیول شوه او افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوه د بلخ امنیه قمندان اکرم سمی امریکا غږ ته وایي چې د ښځه هغه محل ونیول شوه چې د قونسلګری نه وتلې وه او کور ته روانه وه هغه وایي چې دا یوه دسیسه او یوه توطیه ده د پاکستان قونسلګری وایي چې د امنیتي ځواکونو له لورې د امنیت په حق له ډاډ ورکولو وروسته به بیرته کار پیل کړي لا د دغې ښځې هویت نه دی معلوم
د افغانستان لوی څارنوالۍ اروپا ته د یو تحقیقاتي پلاوي د استولو اعلان کړی دی دغه پلاوی بیا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم د جنسي اثارو او تیریو په اړه د څیړنو د بشپړولو په مقصد څو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ویلي چې د دې ادارې د هیئت پلټنې دننه په هیواد کې تر یوه حده بشپړې شوې دي
او دا هم نړیوال خبرونه هغه پاکستانی وکیل چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور یې د عیسوي وکالت کاوه او هالند ته تښتېدلی و بیرته پاکستان ته ستنېږي وکیل سیف الملوک وایي غواړي په پاکستان کې د جنوري په 9 نیټې په سترې محکمې کې د خپلې موکلې آسیا بیبي قضیې اورېدو ته ورشي د سه شنبې د ورځې د محکمې په فیصله کې به د آسیا بیبي د خوشي کولو د فیصلې پر ضد اعتراض وشي آسیا څو کاله د مرګ د سزا په انتظار کې په بند کې تیر کړي او د خوشي کېدو فیصله یې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې وشوله.
په ایران کې بیلتون غوښتونکو دوه پولیس وژلې دي. د ایران نیمه سرکاري خبري آژانس فارس د پولیسو د قماندان علي قاسم پور له قوله ویلي دي چې د اهواز د ازادۍ لپاره د عربو د مبارزې غورځنګ په نامه ډلې دغه برید کړی دی. چارواکو ویلي دي چې دغه پولیسو د شنبې ورځ د خوزستان په ولایت کې ګزمه کوله چې برید پرې وشو. عرب بیلتون غوښتونکو تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ایران په نظامي رسمې گذشت د برید کولو ادعا هم کړی چې لږ تر لږه څلېرېش کسان پکې وژل شوي وو. د اسلامي دولت یا داعش ډلې هم د دې برید د کولو ادعا کړې وه. په ایران کې عربان اقلیت دي او په حکومت تور لګوي چې د هغوی سره تبعیض کوي.
په داس حال کې چې امریکایي چارواکي دې ته سترګې په لار دي چې محکمه ډېر زر یوې دېرش کلنې روسۍ مېرمنې د سرنوشت د ټاکلو په هکړه پرېکړه وکړي، د هغې کورنۍ وایي چې د امریکا د کورنۍ سیاست د جنجالونو ښکار شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
که څه هم چې د ماریا بوټینا پلار وای چې لورې هر وخت د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د ښو اړیکو لپاره هڅې کولې، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې هغې په دې اعتراف کړی چې د امریکا په کورني سیاست باندې د اغېزې اچولو په غرض یې په یوې پټې دسیسې کې لاس لره او د یو بهرني هیواد د ګټو د ساتلو په غرض یې په متحده ایالاتو کې غیر قانوني فعالیت کوو. بوټینا د امریکا د ورجینیا په ایالت کې د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې په توقیف کې ده. د ماریا بوتینا پلار والری بوتین امریکا غږ ته وویل، موږ ته دا ډیره غیر طبیعي ښکاري چې یو څوک دې په دې تورن شي چې غوښتل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې او دوستانه اړیکې جوړې شي. د دواړو هیوادونو اړیکې چندان دوستانه نه دي. امریکایي څارنوالان وایي دوی د دې شواهد لري چې ښې ماریا د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لرلې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوری. دا برازیل دا بروما دینو پا سیما که دا اوبو دا بند پا نالی دلو که دا گنش میر خلکو دا ملینی او رکی دو لامل ایالتی حکومت دری ورزی ماتم اعلان کرده ده. دا بند نالی دو سرا تر اوسه د څلور دېرش کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی دی او مقامات وایي د میناز ګرایس د ایالت په جنوبي څنډه کې د دې پیښې له امله سلګونو نور خلک هم لا درکه دي. د ګڼ شمېر مؤسسو او د مدني ټولنو فعالانو په یوه غږ د خیریه موادو رسولو ترتیبات نیولي دي.
د فلیپین د سلو ایالت د جولوخ په ښار کې په یوه کلیسا کې د عبادت په وخت د بم په چاودنې کې 22 کسان وژل شوي دي او 111 زخمیان دي. دویمه چاودنه د کلیسا د موټر په تمځای کې په داسې وخت کې وشوله چې امنیتي ځواکونو د لومړۍ چاودنې وضعیت کنټرولاوه. د جولو ښار د فلیپین په جنوبي ساحه کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې.
په لسګونو کسانو د شنبې په ورځ د امریکا د تکساس ایالت په سرحدي ښار الپاسو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دیوال جوړولو د پلان په ضد مظاهره وکړه او د امریکا د مهاجرت په سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د الپاسو مرکزي ښار د یو نړیوال پل په توګه په مکسیکو کې د سوادات جوارز ښار سره نښتې دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د دغه وزارتونو له منصوبینو نه غوښتي دي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل نه شي. یو شمېر پوځي کارپوهان دا اقدامات په ځای گنی او ملاتړی کوي. په موکې په دې اکلا د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې خوا د بل هر وخت پرتله د سولې د ټینګېدو په اړه نړیوالې هلې ځلې چټکې شوي او د بلې خوا په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست ټاکلو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې، د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکو د دغو ادارو د منصوبینو غوښتي چې په سیاست کې دي د برخې اخیستلو څخه ډډه وکړي. د افغانستان لوی رئیس جنرال محمد شریف یبتلي د یکشنبې په ورځ د افغان پوځ په تعلیمي مرکز کې شاوخوا 1409 فارغ شویو سرتیرو د فراغت یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره هڅې پیل کړې، خو ویل چې سوله د افغان پوځ په قوت پلي کېدی شي. د افغانستان لوی رئیس ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د سولې لپاره جګړه کوي او وسوال طالبان چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي افغان پوځ یې هرکلی کوي.
موږ په دې سره په درشل کې مذاکرات روان دي، د دولت نمایندگان، د جامع بین المللي نمایندگان، او انشاءالله د افغانستان کې سول راځي. منتها مهم دا دی چې موږ دغه د خپل بی‌طرفی، خپل غیر سیاسی والی حس کو د افغانستان د منافع په خاطر خپل دنده مخته بیایو.
د افغان پوسټ پلیکو کې شاوخوا 150 زره سرتیری په وو کولی اردوګانو کې فعالیت کوي. همداشان شاوخوا 150 زره پولیس په دغه هیواد کې په دنده بوخت دي. د دفاع وزارت سربیره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د خپلو منصوبینو غوښتي چې د هر ډول سیاسي فعالیت څخه ډډه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت د وین مرسیل نصرت رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د اساسي قانون د 153 مادي او د افغانستان د جزایي کوډ د 415 مادي له مخې د دغه وزارت منصوبین د ماموریت په موده کې سیاسي فعالیت نشي کولای.
د مسلح قواوو او په ځانګړي توګه د کورنۍ چارو وزارت کارکوونکي د دې حق نه لري چې هغه سیاسي محافلو ته یا مجالسو ته یا د سیاسیونو کورونو ته ورشي او دوی سره ناسته پاسته وکړي. په دې اساس ټولو ځیرکو ارګانو ته د کورنۍ چارو وزارت رهبرۍ هدایت ورکړی دی چې د خپلو ټولو کارکوونکو څخه په جدي توګه دوی نظارت وکړي او هر هغه څوک چې د دغې امریې څخه تمرد کوي د هغو سره به جدي قانوني برخورد کوي.
د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د دې اقدام ستاینه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی امنیتي معین جنرال منیر منګل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې امنیتي منصوبین باید له سیاست څخه لرې اوسي.
امنیتي او دفاعي قوتونه په مجموع کې باید په کوم تنظیم یا په کوم سیاسي جریان پورې تړلې نه وي او که چېرې غواړي چې دوی سیاست وکړي نو بیا نو باید دوی د پولیسو صفوفونه باید د ملي اردو صفوفونه دوی د باندې لرو بیا سیاست وکړي.
د افغانستان د امنیتي سکتور د دغه دوه ادارو دا اقدامات په داسې حال کې اعلان شوي چې د یوې خوا په افغانستان کې د جمهوریت سره ټاکنو ته کمه موده پاتې او د بلې خوا په دغه هیواد کې د سولې په تړاو هم نړیوالې هڅې ډېرې چټکې شوي دي. د سولې د هڅو په لړ کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو سره د شپږ ورځو پرله پسې خبرو وروسته د شنبې په ورځ افغانستان ته راغلی. ټاکل شوي ښاغلی خلیزاد به د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات د افغانستان د حکومت د مشرانو سره شریک. زلمی خلیزاد او طالبانو یو وین زبی الله مجید په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د دوحه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه په دغو خبرو کې په هیڅ یوې مسلې هم د دواړو خواوو ترمنځ موافقه نه ده شوې. د طالبانو وین په 13 میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د پریکړې په اړه په ځینو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي او ویلي دي چې په دوحه کې اصلا په دې مسله خبرې نه دي شوي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو او زلمی خلیزاد ترمنځ د سولې د خبرو په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو د حکومت په هر ځینو شخصیتونو او ګوندونو د دغو خبرو ملاتړ کړی. پخواني جمهوري سمیت کرزي او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان محور ګوند له دغو خبرو بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدر من اوریدونکو تاسو کوم رپورټ چم دا اوس واوریدو په دې اړه د نظامی چارو کارپو عتیق الله امرخیل سره زیبا خادم مرکه کړی ده چې تاسو اوریدو ترابول.
محترم عتیق الله امرخیل صاحب د کورنیو چارو وزارت او همداشان د دفاع وزارت ویلی دی چې د دوی منصوبین مامورین سیاسي فعالیت نشي کولای. آیا د قانون وو یا نوې خبره ده؟
په اساسي قانون کې اوماده راغلی ده چې امنیتي او دفاعي قوتونه غیر سیاسي دي. خاصمن دوی نشي کولای چې په مظاهراتو کې ګډون وکړي او د ګوندونو ته ورسي ګوندونو کې مگر په سیاست باندې باید پوی وی سیاست یو نظامی او یو پولیس یا وګړو په سیاست دی دولت باندې نه پیږي یا په سیاست دی جهانی باندې نه پیږي یا د هغه دند چې د سپارل کیږي هغه به د سمې چې یو کول شي دا غدا چې زه رسیدم دا د مملکت په نفع ده د مملکت په نقص باندې ده یا دا کوم هدف ته مو تراځو شي دې ارزښت به کومې په دې خبرو دای کو نه شي خو بیا نه ځو به شي لری پاتې سو دا یو شی څه
تاسو
د ګوندونو کې اشتراک نه شي کولای ګوندی نه شي کېدای.
تاسو د کوم اساسي قانون خبره وکړه؟
کوم اساسي قانون د افغانستان د اوسنۍ قانون څه ده؟ د اوسنۍ قانون په اوماده کې څه چې او دی وايي قوتونه سیاسي نه دي غیر سیاسي دي.
مخکنی اساسي قانون کې هم دا خبره و هغه وخت چې تاسو په عسکري کې وي هغه وخت هم دا قانون و.
هغه قانون چې خو الګ سختګيري ډیره و خودونه نه و. هغه قانون څه ده؟ څه و چې یو نظامی حتی سیاسي خبره هم نسوي کولای حتی په بعضي مسایلو کې یو طرح هم نسوي کولای. هلته د قیدات زیات و حتی نه تنها چې ګوندونه نه و ګوندونه نه و خو د دوی په سیاست کې خبرې نسوي کولای.
اوس خبره دا ده چې یو خواته په ملک کې د سولې لپاره هسی روانی دی، هسی او اندازه گرندی شوی دی، او خلیلزاد پا افغانستان که د سول د پاره د امریکا خاص استازی ویلی دی چه پا قطر که چه د طالبانو سره د سول رزی دوی غنده وکلی وی خبرو که پر مختک شوی دی. نو یو خدا خبره ده او بل خواته د انتخاباتو خبره ده، د جمهوری ریاست د انتخاباتو خبره چې یو څو میاشتې پاتې دي، انتخابات به کیږي، د دې تاکید مرام و مقصد څه ده؟
په دغه شرایطو کې دوی اعلان کړی ده، دوی داسې ویلي دي چې یو سلسله مسایل واقع شوي وو چې دا اعراض نظامي یا دا افشا کېده نورو ته ویل کېده، په دې خاطر دوی له دې نه منع کړي دي. اما د رایې نه خو څوک نه شي منع کولی، خو دوی قانون ده، خو دوی حق ده، او که دوی له رایه منع کړي دا غیر قانوني ده، دا د هغو په حق باندې تیری ده.
که څوک ولیدل شي چې د دې قانون نه سرغړونه کوي، د دغسې اشخاصو سره قانون په اساس باندې څه ډول رفتار کېدای شي؟
او دا بیا ډېره مهمه خبره ده. موږ په عسکري کې 94 جزاګانې لرو چې قباحت ده، خیانت ده، جنایت ده. دغه بیا په قباحت کې راځي، په قباحت کې دی کولی شي چې له 5 کلونه له 2 تر 5 کلو پورې حبس شي او له مسلکه ترکیږي. بیا
ډېره مننه کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په بلوچستان کې زرګونه افغانان د سکرو په قانون کې کار کوي چې د کارګرانو د اتحادیې په وینا دغه کارګران د ډیرو حقوقو او امتیازاتو نه محروم دي. په دې اکله پام وکړئ په کوټه کې د امریکا غږ د خبریال جمیل خان رپورټ ته.
دغه پېښه له کوټې څخه د شمال ختیځ په لور د 2.5 کیلومتره په واټن باندې په دوکۍ کې رامنځته شوه. په دوکۍ کې د مدنیاتو د سکرو د سانګې انسپکټر مقصود احمد وویل چې مزدوران د سکرو په کان کې دننه په کار بوخت وو چې د سکرو د رایستلو د ټیلې رسی پرې شوه چې له سببه هلته په کان کې دننه دوه خواریکشه ځای په ځای ووژل شو. دوی دواړه افغان کډوال دي.
باقی ہم لوگ تو کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے جو انسپیکشن نمبر ہے کوئی 5-6 مہینے سے وہ بھی بڑھا دیے ہیں.
زیاته غلطی د مزدورانو خپل وی، مش خو خپل کار کوو. لتیر 15 میاسو زخه د سکرو د کانو کتنې زیات کړي دي. پر روان کال کې په بلوچستان کې د سکرو په کانو کې د افغان کډوالو د وژنې د درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي، چې تر اوسه پورې 14 مزدوران پکې وژل شوی دي. په پاکستان کې د سکرو د مزدورکار خلکو د اتحادیې مشر لالا سلطان وایي چې کوم افغان کډوال د سکرو په کان کې مړ سي، له دوی سره مالی مرستې نه کیږي.
د افغانستان ورکړه نشنا اختکارت په نتیجه کې خواران د ډیت ګرانټ سره هسی محروم دي. د کمپنسیشن چې اوس پرور کول کېدلای نو هم هغه د دوی ګورو کفن او در وطن پورې رسیدنګ دا به په اسانی کېدلای. خو موږ دا وایو چې ټول ورکر باید دا د یو رنګ ډیل سي و دې ګردو ته خپل کمپنسیشن ورکول سي.
په بلوچستان کې تدرینیم لکه زیات افغان کډوال موجود دي. دوی زیات شمیر د سکرو په کانو کې کار کوي چې هر کال یو شمیر په دغه ډول پیښو کې ځان له لاسه ورکوي. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا ریډیو اوري.
د پاکستان پاوز ویان آصف غفور وی چې د پاکستان پاوز طالبان په قطر کې له امریکایي پلاوی سره خبرو ته کینول. لبل پلو دا هم ویل کیږي چې پاکستان د سولې د خبرو لپاره طالب مشران د $6 میلیارد امتیاز په بدل کې حاضر کړي. پښتانه داده چې پاکستان له پخوا هم همدا امتیازونه ترلاسه کول، ولې د جګړې د مخنیوي لپاره پخوا طالبان خبرو ته حاضر نه کړل؟ د دې پښتنې په ځواب کې جنرال سید نذیر د پاکستان د پاوز پخوانی جنرال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دا ټیک خبره ده چې پاکستان وړاندې هم تسلیمه کړې وه چې زموږ اثرات اثر رسوخ شته په طالبانو باندې، لیکن بل طرف تا پاکستان یو داسې بلیم گیم کې وو چې هغه وخت کې امریکی حکومت هم چې کومه نوې پالیسی د ټرمپ راغلې وه هغه د جنگ وه، او بل طرف ته د افغانستان د طرف هم ډېر زیات پاکستان باندې تورونه وو. نو چې کله پاکستان د دغه تورونو نه راوتل غوښتل، هغې دپاره یې لاره غوښتله، او دغه لارې دپاره څه ضمانت ورکول د امریکې د طرفه ډېر ضروري وو. نو پاکستان دا وګڼل چې اوس امریکا په باور سره افغانستان کې امر غواړي، نو داغه د پارزکه پاکستان د خپل لاسونه پرانستل په طالبانو باندې چې څومره سر رسوخ او هغه استعمال کړو او طالبان ته چې دا جنگ وز ډیر زور شوی دی او وز د خاتمه په امن باندې کیږي نو دا د پاکستان ښه هدف
یعنی جنرال صاحب ساسه د خبرو نه داسې برداشت کیږي تر کوم ځای چې د افغانستان په جګړه کې د انتقاد ګوته پاکستان ته نیول کېده نو د دې جګړې د اوږدېدو یو علت همدا و چې پاکستان په امریکا بې باوره و
یقیني خبره ده چې امریکای کوم پاکستان سره کوالیشن سپورت بند کړو د دې د فوجینو ټریننګ بند کړو د دې نه علاوه پاکستان باندې دا مونږه ول چې دوی په بلین ډالر خوړلې دي مونږ سره دوکه کړې ده او بل طرف ته د القاعده مشر باغی په لړ کې پاکستان باندې کوم فشار یا د دې نه علاوه د شګړای خلاف چې کوم تاسو فورس او یو سیاسي دباو او بل اقتصاد کې پاکستان کمزورې کول او بل د هند مرګرته کول نو دا څه چې دونه و چې پاکستان ډیر خائف وو د امریکای د دې چالونو نه یا د دې ډیپلوماسي نه
یعنی د پاکستان لپاره د افغانستان د سولې مسله یوازې په غو امتیاز پورې تړلې و چې پاکستان باید د امریکا نه واخلي
هر ملک خپل مفادات لري او پاکستان چې کله د امریکای د طرفه فشار کړو د افغانستان له طرفه او د هند طرفه نو پاکستان ځان د نورې لارې چارې شکم تا کړی هغه د چین طرف ته وي هغه د روس طرف ته وي او دغه طرف ته کافي پیشرفت کړی وو امریکای هم دا محسوسه کړه چې پاکستان د بل په جوړای کې کا چوي نو بیا به امریکای ته افغانستان کې امن منتل ډیر ګران شي دغه وجہ دا چې پاکستان به امریکای خپل ځان ته راجوخ کو
بله
او دغه وجہ دا چې اوس پاکستان کله پاتې چي هغه زما چې په ډیپلوماټ صحیح طریقې سره اونو بوله
بله یعنی جنرال صاحب فکر نه کوي چې اوس هغه شکونه په یقین بدل شو چې دغه نظر او اندېښنه موجوده و چې ګویا پاکستان د افغانستان جګړه امدې لپاره وګدا کړې ده چې په کلونه کلونه امتیاز په مقابل کې واخلې د نړیوالو نه خصوصا د امریکانه
دا خبرې پاکستان کې کیږي چې پاکستان ته د ډرون حملونه کوم نقصان رسیدلې دي یا پاکستان کبي صدادي تور مشکلات او د دې جنگ نه او تماخه مخشوي دي او اوس چې امریکای ته کوم لار ور کوي هغه ته پاره چې کوم خپل ځلي کوي پاکستان ضروری خبره ده چې د اقتصاد په مت کې د امریکای نه امداد هم غواړي او دغه وعده امریکای طالبانو سره هم کړی دا چې د شي پاکستان سره هم کړی دي په سول عدالت وشي د پاکستان په اقتصاد کې به هم خپل برخه چي
تازه د غشپک میلیارډ ډالر په اکله تاسو ته وایي چې یو میلیارډ ډالر پاکستان پرون تر لاسه کړی دي
یو بلین ډالر خو د کوریشن سپورت فند کې چې هغه کوم نیولې وو هغه ډالرې به چې پاتې وي لیکن کدا چې سم طالبان دي یا چې په دغه باندې خبرې کړې شوې وي نو یقیني خبره ده چې وړاندې خو د دې جنگ نه پاکستان نقصان کړی دی او د دې سولې نه پیدا و چې طبي نو یو طرف ته خو د امن پیدا وي او بل طرف ته د اقتصاد پیدا وي
ډیر مننه جنرال صاحب کوم ودان
شکریہ
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې د وینزویلا د خلکو ملاتړ دی وکړي او د حکومت سیاسي مخالف مشر وان ګوایډو انتقالي حکومت د په رسمیت وپیژني چې د ولسمشر نیکولاس مادورو په وړاندې درېدلی نور تفصیل پر رپورٹ کې اوري
د امریکا جګپوري ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته ویل چې په وینزویلا کې بشري وضعیت ته باید سمدستي او جدي پاملرنه وشي
موږ له ټولو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو غوښتنو ملاتړ وکړي ځکه دوی هڅه کوي چې د پخواني ولسمشر مادورو د غیر قانوني مافیایي دولت څخه ځان خلاص کړي د بشري وضعیت د سمون لپاره باید سمدستي اقدام وشي
مایک پامپیو پر روسی او چین تور ولګاوه چې د مادورو ملاتړ کوي حال دا چې د مادورو حکومت کمزوري شوی دی خو پامپیو زیاته کړه چې د وینزویلا د ولس په دې ناوړه وضعیت کې تر بل هر هیواد کیوبا ډیر نقش لوبولای دی
China and Russia are propping up a failed regime.
China and Russia په دې هله د یو ناکام رژیم لاټړ کې چې خپل هغه میلیارډونه ډالر بیرته راوباسي چې د کلونو په ترڅ کې هلته پانګونه او د مرستې په توګه ورکړي دي. مادورو له کلونو راهیسې د کیوبا امنیتي او استخباراتي بدمعاشان وینزویلا ته رابللي دي چې د ده نامشروع واکمنۍ ته دوام ورکړي.
د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبنزیا پر واشنگتن تور ولګاوه چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي. خو د مادورو سیاسي مخالف ګوایدو له څو ورځو راهیسې د هیواد په پلازمینه کاراکاس کې په غونډو کې خپلو زرګونو پالویانو ته وینا کوي. د مادورو حکومت له واشنگتن سره ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې دي او امریکایي ډیپلوماټانو ته ویلي چې د نن یک شنبه ورځې تر پایه له دغه هیواده ووځي.
نه نه، مونږ نه غواړو چې د شمالي امریکا مستعمره شو، مونږ غواړو د لاتین امریکا یو قوت واوسو.
جرمني، فرانسه او اسپانیا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي، د 15 کلن وان ګایدو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخی اریزا دا وړاندیز په سختو ټکیو کې رد کړ او ویل چې اروپا دې ورته د انتخاباتو لپاره وخت نه ټاکي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د روان خبرونه وروستي رپورت. لوی سهرنوالی وایي چې یو افغان هیات د خزینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی زورونې د تورونو پراخو تحقیقاتو لپاره اروپا ته سفر کوي. لیمی نیازی له کابل په همدې اکله رپورټ را لګلې.
د افغانستان لوی سهرنوالی اعلان وکړ چې د دغې ادارې یو هیات به د افغانستان د خزینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی زورونې د تورونو په اړه د پراخو تحقیقاتو لپاره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. د لوی سهرنوالی ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې دننه د دغې ادارې تحقیقات تر یو حده پوره شوي او اوس دوی هڅه کوي د نورو تحقیقاتو لپاره اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي او په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو او بنسټونو سره خبرې وکړي.
اسناد او شواهد و انجام مصاحبه حضوري با نهادها و
اړتیا ده د مدارکو اسناد او شواهدو لاسته راوړلو لپاره له خلکو او بنسټونو سره حضوری مصاحبه وشی. د تحقیق په جریان کې دا یو مهم امر ګڼل کیږي او اجابوي چې یو هیات له هیواده بهر سفر وکړي.
لوی سهرنوالی په داسې حال کې اروپایي هیوادونو ته د همدې قضیې په تړاو یو پلاوی لیږي چې وایي په افغانستان دننه یو شمېر تحقیقات ترسره کړي دي، خو د دغه تحقیقاتو په اړه پوره وضاحت نه ورکوي. ښاغلی رسولي که څه هم د دغې قضیې په اړه نور څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د تحقیقاتو وروسته د فوټبال فدراسیون د مرستیال ښاغلی یوسف کارګر ځنډول شوې دنده بیرته عادي حالت ته ګرځول شوې او ښاغلی کارګر کولی شي خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان لوی سهرنوالی یوه نیمه میاشت مخکې د ښځینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکي زورونې د تورونو د څېړلو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر په ګډون دغه فدراسیون د څلورو نورو غړو دندې وځنډولې. د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم، د فدراسیون مرستیال، سکرتر جنرال، د ګول ساتونکو د کمیټې مسؤول او د فوټبال فدراسیون د ولایتي اړیکو مسؤول هغه کسان و چې دندې ځنډول شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي چې لوی سهرنوالی د دغې قضیې په ارتباط ډېر پڅ عمل کوي او له خلکو سره هغه څه چې د تحقیقاتو په پایله کې موندلي دي نه شریکوي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا امریکا غږ ته وویل چې د ښځینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکي زورونې په قضیه کې هغه کسان چې تورونه پرې لګېدلي دي باید د تحقیقاتو په جریان کې توقف شوي وای.
د حق نه په خپل لوی فرنګوالي یو د خلایي واچې خلک په جریان کې کی چې دا د تحقیقات لړۍ کوم حد ته رسیدلې ده او تر څنګ یې ولې دغه څوک چې کرام الدین کریم یا نور کسان په دې قضیه کې تورن دي ولې دوی توقیف شوي نه دي؟ مهم اصل دا ده چې که دغسې یو تور په یو عادي وګړي لګېدلی و نو هغه به پرته له شکه توقیف کې وه او به تحقیق مخته تله وه، قضیه به محکمې ته تلله.
دو میاشتې وړاندې ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې د یو شمېر غړو په حواله د فوټبال فدراسیون د یو شمېر کسانو لخوا د هغوی د ځینو غړو د جنسي او فزیکي ځورونې په اړه راپور ورکړ.
درانه واوریدونکو، دومنیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خپرونې اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.